ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیستو خبرې کوو. یونیسف په دې اندېښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د هغه حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومان ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنۍ مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د روټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشت د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانې مرستيال وزیر آصف ننګ، او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هر کله وایم لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف هم دغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي ښوونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوری نظام ورستی وختونه ول. هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وی. کله لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغه ښوونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا ښوونځي دي او د جوړیدو اړتیا یې څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او مېلمنو او نباس ودونول ته السلام علیکم و رحمت الله. ډیر مننه، ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډیر زیات بنیادي ضرورت و، ځکه په هره سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته و، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکارانو وزارت کار کو، د دې لپاره مې یو ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته مورته جوړه کړه یا پکیج، ځکه په ځینې سیمو کې به د یو مطالم کې سر شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینو سیمو کې شپېته روپۍ راتلو. بیا چې موږ یو وسط حد ورسوله، نو فکر کوم 90 یا 100 ډالره به په کال کې په یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسول خونځي او تنځ دې جوړ شي او د ماغه خونځي شاګردان به په خپل پامه ټولګي کې به کې نسته صرف معلم به زمينه جوړول چې دوه ماشه واخلي د ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه خماش مرکو ډېر باشعور او بااستعداد ځوانانو پیغلم پکې ونیولې دوی بیا لاړ په وخت کې ډېر حیرانوونکي چې دا اوولس زره ټولګي چې وخت کې وو تقریبا اتیا فیصده یې په دغه سیمو کې وو چې ډبل داخله د متعلمینو کې وه چې دا یو فاجعه وه. بیا هغه مونږ اصلاح کړه او یونیسف ته مجبوري ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خدا ټول هڅې دې باعث چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم باندې راشي کنه انټیګریټي سیشن. نو زه هم چې خبره تکرار کوم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېر لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم فورې ورسره موږ تشفقم سم فورې ورسول ځکه په سیمو کې چې خونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان تشفقم په خپل کل یا تر خپل کلی تمجدي زده کړو چې بابا چې سینې لګډیر شي خونځي ته په پیاده راځي مدل کول شي او لږه به په سنتیا جوړ شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او خونځي بندول شي دا
نظر معلومات طالبان ویلی غواړي چې دا ښوونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمونږ درنه خور ته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټی ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې د سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه اما اساسي مسلې نورې هم وې. مثلا موږ په افغانستان کې مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي عمل زده کړو محروم دي تعلیم ته لاسرسي نه لري په څو دلایلو یا په سیمه کې مکتب نشته یا امنیتي دلایلو یا کلتوري او اقتصادي دلایلو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړل یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله د نړیوال بانک یو سی آی ډی جایکا ټیکا او دانیدا او د دین نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دغه هیوادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړی دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و دوام منطقه چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړې لاندې غولار نه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو نو دوی به هغه پورته سم فوته تللې. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنې تر رسیدلې و ما دوی په اول سم کې نه و شامل شوی چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنې دا او د نه کلن ده نو بیا د نور الیکانو د پاره چې دای جوګاسي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدل. په افغانستان کې دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلې ده د دې سمفونو البته دا مکتب نه ده نه سمف ده بلکې ایجوکیشن ده تعلیمي پروګرام ده چې دا په ارځ کې تر سره کېدو تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسو د حجرو نه د کرای کور نه د ار ځای نه د جمعات نه تا کار اخیستل شوی ده د پیتاوی نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په سلاوی. نو زما په نظر څو منطقه دي اول خدا روایت چې دا تر اوسه ثقه شوی نه ده یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلای ده نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجایش کمی، اما دغه احتمال کواقی سي نو تبعات بيڅوي د دې عواقب بيڅوي، هغه کې به دومره ویلای سو چې دوه برخې عواقب بلري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به پدې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم 8 لکه فیصله د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کېږي، په حدود 8 لک سخ کال په کار وو چې په 2023 کال کې شپږ سوه شل نور دغسې صنفونه یا درسونه درسي خونې ایجاد شوي چې دا هم بیا ماتله کېږي. اما مثبته که چېرته هغه بند سي، یو اړخ یې بیا مثبت دا ده چې د هېڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه وي، یعنی فنډ په کې بیرون نه وي، بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي. که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي په خپله یې چلوي او فیصله دا تکمیلي پروګرام ده، تکمیلي پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالي پاتې سي، بیا خو ښه خبره ده. اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکاناتو ته، نو دوی په خپله طالبانو په وار وار ویلي دي چې موږ د بودیجې د کمښت سره په معرف کې مواجه یو، په نورو ساحاتو کې مواجه یو. دوی اپیل کړی ده، خواست یې کړی ده نړیوالې ټولنې ته. تاسو په پیادې په ناروې کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی و، دا وفد دی دوی هلته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی. د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي، د ملګرو ملتونو له سازمان د اداراتو سره، له ټولو سره، مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي، تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ملاتړ وکړي. دا اوس فیصله وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لوړو زده کړو کې، هلته هم تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوی باید وسی. نو که داسې وي، معنا یې دا ده، د لاسنیوي معنا دا ده چې دلته بودیجه نسته، امکانات نسته کافي، نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري. بل دا ده چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلی ده، د معرف تر رهبرۍ لاندې چلیدلی ده، او د معرف د هغه اساسي مسؤلیتونو یو کومکي برخه وه. دوی پکې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو، نه په تصامیمو کې، او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل.
ډېره زیاته مننه کور ودن. مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ یې خبرې وکړو چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي، هغوی به له معاشه بې برخې شي. یوه اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد هم درد وایي، وایي زه په خپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم. له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې، ډېر زیات خپه شوم. هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بې برخې وو، همدا مؤسسې دي چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکو خبره ده، او یو بل چې وروسته به پیغام در سره شریک کړم، یغم دې مزدو ته اشاره کړی ده چې د دغو ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره ښه ده، ځکه چې ښوونکي ښه ترین شوي دي، ښه روزل شوي دي، همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي، حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغو معلمانو ښه ده چې په رسمي ښوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شینواری، په دې اړه تاسو څه وایست؟
خو ښوونځي چې یاد د محلي زده کړو ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلیدل، دا رشته ده چې د ښوونکو سوی لږه جګه وه نور په نسبت. علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه، او هغوی لږ اصولي نه دي، ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي، او داخلي مؤسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه، نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نه ولي سوي لکه کم. او دا چې موږ وروسته دا پاکیج ستانډرډایز کو، هغه کې دا په نظر کې نه ولي چې داخلي موسسه خارجي ټول باید خون کې روزنه ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي. نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو، مګر وروسته د داخلي هم ښه شو. نو دغه ورو خبره تر دې حد سمه ده چې د دې ټولګیو او درس کیفیت نسبتا ښه و.
ډېره زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره ده، ورته هرکلی وایم. محترمې نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر دا چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو او د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی دلته هم وي، او دا ښوونځي به هم چې بندوي و انګیزه به شاید همدا وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسې باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت ښځې پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که ښځې پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه به خپل حق وغواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دې خاطر د ښځې د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دای چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان، د هغوی د درس کیفیت، دا هر څه په ډیره لوړه سویه وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او
مرسالاري. تاسې فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي، او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي، او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړې ده دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپله په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و، غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډیره کمه و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولي نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غو دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي په خپل مصرفوله.
بله، ډیره مننه. ډاکټر صاحب شینواره، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبن چې ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغه ښوونځیو د ښوونکو تر ماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، که چیرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګاره شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملي شي، په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان، سرته بدل لګه واضح کړم، دغه د ټولګیو زیاته برخه او چې یونیسف د نورو ډونرانو پیسې اخیستي، او دا ښوونځي به د حکومت له خوا چلول کېده. یونیسف حکومت بورتا یا د پوهنې وزارت بورتا سیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنل کولې، او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه دا ده که هغه شي سپاک شانده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه، د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي اجوکیشن یا ټولنې په سطح تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله به حل شوه ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح را شو، اوسنۍ پالیسی د دې داسې چې هغه فند یا سمونه چې یا یونیسیف یا بل موسسه له خوا نه حکومت ته ورکول کېږي، حکومت له خوا شول کېږي، دې شاید کوم مشکل رانشي، ځکه چې هغه دوی له خارجي سره نشي وصل کولی. دغه دویم چې د این جی او مسایل د این جی او په دوه کټګوري کې راځي، خارجي موسسې او داخلي موسسې. نو که دوی یوازې خارجي موسسې بندي کېدای شي، دې کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړول په خاطر چې موږ افغانستان ټول کارونه په خپل لاس کوو، هغه هم کېدای شي سره په بحث وکړي چې څومره تاثیر به وکړي. او که د دې بل اړخ وګورو، چیرې دا داخلي موسسې تقوی شي او شمېر هم لږ شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي، او خارجي موسسې پیل شي، شتا خپل پیسې د داخلي موسسې ته سب کنټرول کړي، دا هم امکان لري. نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي، او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسې بندي هم د خارجي موسسې بندي، او هغه چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه هم ټول بند کړي، په دې صورت کې خلاص نه تر 4000 پورې معلمي نو کار ته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې شپږ نفرونه سو تقریبا یو لک نه ډېر نفر راځي، دا د فقر په کچه کې او د محرومیت په کچه کې نور څه دي مو، او بل د ماشونو مسله دومره ډېر فرق نه لري، ځکه موږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه هم د دولتي ماش ته لیوال تقریبا نږدې هم کړه، ورته لږ کې ماش چې ځکه حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري. نو په دې حساب امتیاز پکې ډېر نه و، ولې په هر صورت 15000 خوشا پورې معلمین ته وزګار شي دا به غټه فاجعه، ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې یوازې خارجي موسسې، نو د خارجي موسسې په نسبت به د داخلي موسسې هغه چې د نسب له خانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او سنفینه چلول، دا برخه کې ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته مننه. محترمه قمر نیازی، تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه، فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه دي له عصري زده کړو سره اصلا یو ډول حساسیت لري، یو ډول عقده لري، ځینې وایي چې دا عقده شاید له دې کبله وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی زده کړو ته ښه توجه نه کېدله او عصري زده کړو ته ډېره توجه کېدله، او له دې کبله دوی یو ډول حساسیت له عصري زده کړو سره پیدا شوی دی. نو فکر نه کوئ چې دا د دې انګیزه وي چې کله په یوه پلمه کله په بله پلمه د عصري زده کړو مخه نیول کیږي،
چې دوی اصلا دغه مرګ پالاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې ښځې پوهه ترلاسه کړي. کله چې ښځې پوهه ترلاسه کړله هغه هم دینی پوهوي که دنیاوي پوهوي، په هر لحاظ باندې ښځه چې خپل حق وپېژند، خدای وپېژندل، د نورو حقوق وپېژندل، هغه کمن خپل د حق د اخیستلو دپاره استدلال کوي، حتی اواز اوچتوي. نو دوی نه غواړي چې دغه اواز اوچت کړي، دوی نه غواړي چې استدلال وسي. ښځه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبرې وکړي، نظر ورکړي، دا شیان د دوی دپاره د منلو وړ نه دی.
یوازې د ښځو مسله خو په دې کې شک نشته چې دوی تر نارینه او ښځو ته ډېره توجه لري په دې دا ډول مسایلو کې، اما زما سوال دا و چې په مجموع کې له ټول عصري علومو سره یو ډول مشکل لري، لکه چې
دوی اصلا دغه شي ته دغه حساسیت ته ضرورت نه پیدا کېږي چې دوی دغه حساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري د علومو ته لاسرسی سره، ځکه چې قوانین ته ورته وځکه، ایجاب ته ورته وځکه، اصول ته ورته وځکه، نظام ته پر قدرت باندې ته هر څه ته ورته وځکه، ولې شرایط ته ورته مهیا که، نو ولې کوم مشکل منځته راځي او په کوم دلیل مشکل منځته راځي؟ ولې مشکل منځته راځي د یو ښځې په تعلیم باندې، د یو ښځې په پوهه باندې؟ وخت چې یو ښځه تعلیم ترلاسه کوي، پوهه ترلاسه کوي، پرمختګ کولای شي، خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټولو ته سپورټ کوي، ټولنې ته کومک کولای سي، ټولنې ته پرمختګ خواته سوق کولای سي، نو ستا اساسیت په څه شي ده؟ ولې تا اساسیت لري؟ که د شرایط او د حالاتو کوم اساسیت یا کوم خدای نه کرده کوم سرکل سرجم معامله به نه کوو، یو یا دوه کوم ثبوت لري، هغه نو بیا څه شرایط برابر کړه، ته منظم اصول ورته جوړ کړه چې کوم مشکل منځته رانسي. نو په غیر د دې د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره، د نړیوال سره ځان سیال کړه، نږدې پاکستان وګوره، ته د پاکستان د خزینه او چې پارلمان ته رسیدلې دي، خزینه چې تر صدارتونو پورې رسیدلې دي، د هغوی سره ناستې ولاړې کوي. د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی، د ترکیې خزینه وینې، هغه هم اسلامي ملکونه دي. نو تا ټول همسایهګان مسلمانان دي، ښځې یې پرمختګ کوي، په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري. تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي؟ ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې؟ دلیل څه شی ده؟ ته څه دلیل لرې؟ آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چاته قناعت ورکولی شي، ته منطق ویلی شي، دلیل ویلی شي؟ یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني، خو یو ښځې ته قناعت نه شي ورکولی. که یو هره ښځه استدلال درسره کوي، درسره کښېني، تاسې ښځه چپوئ چې تاسې بحث مه کوئ تر امر ثانی پورې ماتل شئ. د امر ثانی سره کوم امر ثانی ده چې په دا دومره وخت کې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول شو؟ نن سبا درې کاله پوره کېږي، درې کاله تعلیمي کال دې حیض کړه، دا به څوک جبران کړي؟
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ محترمې نیازی. ننګ صاحب، طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري. په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري؟
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته، چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده. یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف ممت پروګرام ده، تکاملي پروګرام ده. یو برخه معارف داسې په اصطلاح ساحاتو ته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات یې نه سوی مهیا کولی، او په اصطلاح هغه معیارونه چې هلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد شي، هغه معیارونه نه تکمیلیږي. یا تعداد کم ده، یا مثلا په اصطلاح شرایط نه دي مهیا. هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرو، اته معیار دي. هغه کله کله په شاګرد وي، کله کله استاد مثلا معیار وي، چې مثلا د 15 صنفونو چې زیات شاګرد موجود وي، تقاضا وجود ولري، بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف، نو مکتب جوړیږي. دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو، د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي.
یونیسف په خپله ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا ښوونځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوي یا پرانستل شوي دي.
بله، او په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی ده، په دې مکاتبو کې د پاملرنې موسسې په دې کې کار کړی ده. دغه سې ځینې تمویلونکي نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمه ایزه موسسې دي، یعنی د افغانستان تعلیمی موسسې دي چې دوی موسسات ورته ویلې. موږ په افغانستان کې تر ډېری داسې موسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمي برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی ده. زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي، هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې، آیا خارجان یې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي، که کوم بل منطق ده، د مداخلې کومه مسله ده، نفوذ دوی لیدلی ده، کوم منفي شی لیدلی ده؟ یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پرې وکړي. اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه، حتی رسمي د اعلامیه کې مې نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي.
بله، دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړی، لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ، د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه، یعنی دا چې بهرنیان دې په دې طرحه کې برخه ونه لري، د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله.
د پوهنې رهبری، البته د طالبانو رهبری نه، د پوهنې وزارت مشرانو د هغه کال کانفرنس په اصطلاح یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې که دا په اصطلاح روایت کېږي نه، بلکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي، ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاتې شي، نو طبیعي ده چې تاوان ده، هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي، او دوی ډېر په حساب کوي،
هغه په اصطلاح د کلوي لاس لمیز دی، دا خو سیاسي توان هم لري.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دی، وایي د طالبانو مخالفت او دښمنۍ د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نښه ده او اغېزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوږدمهالي دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا داسې معلومیږي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
ډېر مننه سروان صاحب. فکر کوم دا بنیادي مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی. همدې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده. د سردار داود وخت کې چې هغه صدراعظم و، د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام هم وکړو چې تاسو ولې ښځو فکر کوئ، او د دې ملاسبانو د نویم کلونو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات پورو شي ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات ورته دی وايي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کې د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سره وګورئ چې هغه یو کتاب لیکلی دی، خپل یې لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د فولکسواګن سره په پورته جنا کې وکړه ځکه صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دي، خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده. چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکر د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سړي دا نو بیا ډېره خطرناک راځي. د دوی په دغه قناعت ورکول ډېر سختي ده، کله بیا د دوی د اقتدار برخه کیږي، نو د دې سره مقابله بیا د مصر ازهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او دوی ته په قناعت ورکوي چې دا اسلامي دي. مې په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه د کوم کم شي موږ په رسمیت پېژندل شي. فکر کوم دا لویه مسله ده. جنکو تعلیم باید په صورت د داسې مسایلو نه قربان نشي، خو یو مسله ده چې بحث پکې دی شي او کار پکې دی شي، اډوکسي ورته کېدی شي، یو هڅې ورته کېدی شي. یعنی د فکري او عقیدوي ستونزو خپله ناسته چې نه وي، د دې لپاره به کوشش کوي، دوی به هم کوي، نور افغانان به کومک سره وکړي. یو درېم دلیل هم دا کېدی چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بل دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناکه ده. په دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو، بودیجه خواته ولګو، معرف ته بودیجه کمه ده. دا یو بهانه یي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معرف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه دی ثابت، ځکه ډېر ژر بدلېږي. انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کېږي، نو دا دلیل نه شي کېدی. او بلکې بهرنی فشار په دوی پټ هم زه نه پوهېږم کوم دلیل چا سره یې معامله یې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به بحث نه کوو. دا ټول عوامل دي، ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې به حده ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کې 450 آیتونه د علم په طرفداري دي. او که سیاسي امتیاز غواړي
خو وس خبر دا چې دوی علم چشته وای، دوی دې ته علم نه وای.
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري، او څه بکینو چې علم څه ده. او په پونتون نم لري او ټکنالوژي نه کوي او ریاضي نه کوي او دیني علوم هم زده. نو که چیرې واسې دوی په دین پوهیږي او د 50 نه پوهیږي، خو دا مسله به سر بحث کې دي شي. یعنی دا ډیره هغه ده خطرې او جنجالي ده. دا بل د سیاسي مسله کوي د کټاسټروف ته اشاره وکړه. د لپاره نو خپل دوی اولو لویت ته باید دوی کارو کې مسئله تم ده دي. او نور شم فکران او وزرخو کې افغانان هم کولی شي د برخ کومه کوي. یعنی مهم هم ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی. دوی سره باید جدي نه خبرې وشي، اگر چې کوم دا به ډیره ستونزمن شي دوی اصلي خبره مونږ ته وسی. په هر حال باید افغانان کوشش وکړي چې د دې مسئله اصلي سبب معلوم کړي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشناس مالاندې خبرونه اوري. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواری، همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستیال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ، همدارس د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی. محترمه نیازی، دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منزوی دي، هیڅوک حکومت په رسمیت نه پیژني. فکر نه کوي چې دوی بلا منزوی شي او که دوی منزوی کیږي ورسره افغانستان هم منزوی کیږي، که څنګه؟
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده، بل خصوص پښتنو ته. یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې، ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې، کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکوي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي، چې پښتانه همیشه مخالف و د پوهې، مخالف و د تعلیم، د ښځو مخالف، د دې چې ښځې پرمختګ وکړي، مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي، د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي. دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو دپاره، او بل خصوص شاتګ د ټول افغانستان دپاره ده. ولې افغانستان شاتګ وکړي؟ نړۍ پرمختګ کوي، نړۍ ورځ تر بله ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي. مونږ برته لاړو اولیه کمون ته، دا خو د افسوس ځای ده. ولې زه دغه افسوس لرم چې دوی ولې دغه فکر نه لري؟ آیا دوی مشاورین نه لري؟ آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوهه ولري؟ کله چې د سپلې خبرې اترې وي، خو دوی ډېر دانسته خلک وو، دوی ډېر پوهان
په دوی کې. اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره، حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي، اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده، دلته مشکل دی، که څنګه؟
خو دوی تفاهم ولې نه لري؟ په هر موضوع کې دوی تفاهم لري، د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري، د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل. چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي، په دوحه کې روانې وي، دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود، د ښځو حقونو ته، د ښځو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل، د ځان څخه مخالفت نه ښودل، او دا یې ویل چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، ستونزه نه لرو په دې مسایلو کې. نو نن بیا ولې مشکل لري؟ ولې نن تفاهم نه لري؟ خپل تفاهم مو څه شو؟ که تاسې پوهه لرئ، که تاسې پوهیږئ چې باید اقتدار مو تلپاتې، که تاسې په دې غواړئ چې دوامداره واوسیږي ستاسې اقتدار، نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوئ؟ ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوئ؟ ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته نظریات نه اخلي؟ لکه مخکې شینوار ته بشار ورته وکړله، که دوی شرعي صیغه ورته ورکړي خو دوی ملامته کېږي. نو دوی باید دغه موضوع ته د ډېرو سولهمیز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم پرې باندې وکړي. نو دلته که دوی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري، که دوی کې دانسته خلک شته، که دوی کې تعلیم یافته خلک شته، که دوی کې هغه خلک شته چې دقیقا احترام قایل دي د ښځو پوهې ته، زده کړې ته، تعلیم و تربیې ته، پرمختګ ته، د هر څه ته احترام قایل دي، او په دې پوهېږي چې دغه پوهې له لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي، مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای سو، دغه خوندې مونږ سره اوږه په اوږه کار کولای سي، نړۍ ته وګوري، د نړۍ سره د سیالي وکړي. نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي. مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله، مونږ نړیوال ته فریاد وکړله، ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله، د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره، مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره یې ناستې وکړلې، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله، دوی سره کېناستله، پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې، خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړلې. مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي، دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي؟ ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري. دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې.
مننه محترم قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینوار، کسم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو دا شونځي په خپل اقداماتو سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی امدا خپل پریکړه عملی کړنو د شونځي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي. فکر کوي چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که به لا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم که انزوا نه دوی خلاص شي، نو دوی سره مرسته نه کوي. دا کار څومره چې دوی د دنیا د پالیسۍ او د بشر د حقوقو د ښځو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پېژندلو او دوی سره د اړیکو طرف ته میلان پیدا کوي. دا طبیعي ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي. او دا یوه خبره چې د خورو کثیر دې باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده. نه اعلان کړی چې دوی د پښتنو ډله ده، دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده. او دا کوم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین نه کوم تعبیر لري، چې متاسفانه هر څوک د خپل سوي مطابق تعبیر کوي. دا د نو کړی سب موږ د دوی په اعمالو نه شرمېږو، ولې خفه‌ای چې د افغانستان جنې د یو خوا محرومېږي او له بلې خوا د افغانستان نظام کار څوکې په راس کې چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منلی او ښاغلی او محبوبې، دا موږ خوشحالي کوو ځکه د افغان په توګه موږ دا پیرزوینه ده چې د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلی په نړۍ کې باعزت دی. نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپلو خلکو حقوق ورکړي، او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره ښه اړیکې جوړې شي. نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی سبب کې فکر کوي.
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسې محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسې دوی د پښتنو نمایندګان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دغه مسائل نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
خلک نړیوال ټول همدغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي. پښتانه د تاریخ د اوږدو څخه تر اوسه پورې همیشه مخالفت ښودلی دی د ښځو د پوهې سره. اصلا اوس دغسې یو حالت راغلی ده چې دوی په د اقتدار کې چې طالبان را رسېدلي دي، دغه د اقتدار خلک یې ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي همدغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته، هلته د هغه څخه دستور اخلي. نو دغه د قندهار سمت د هلمند د قندهار سمت خپله پښتانه دي کول کې. نو دا د خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی ده چې د اقتدار کسان
د خلکو ذهنیت څه کوي؟ تاسو په خپله څه فکر کوئ چې وای واقعا هم داسې ده او که نه ده؟
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي، دغه هر افغان سره چې اړیکه کې یو په رابطه کې یو، د هغو د مفکوره داسې ده. بالخصوص زه دا په صراحت باندې ویلی شم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ ولسونه دي، زمونږ هزاره برادري، دغه هزاره برادري ټول دغه وایي دوی مرد پښتون کولی چې جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي، دوی مرسالاره دي. داسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو؟ دوی په دې شهرت موږ خلک مني چې احمدشاه بابا لوی امپراتوري درلودله، تر دهلی پورې حکم فرمایي درلودله، هغه نومونه مو ولې ورک شو؟
بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی بحث تراسو ډاکټر صاحب شینواره، دا ښوونځي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دي په شکل سره؟ ځکه چې ممکن یو ښوونکی یا ښوونکي ولري یو په یو کلي کې تدریس وکړي، آیا ټول مضامین تدریسي شي او که ځینې خاص مضامین په دغو ښوونځیو کې تدریسي شي؟
اکثر د اول او دویم او دریم صنفونو نو یو معلم کافی دی، نه تر دریم صنفو یو معلم دی. په ځینو صنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې موږ به دا پالیسي تغییر کړه، تر شپږمه اجازه ورکړه، هغه د سیمې وې چې په یو کلي کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې صنف وي، نو بیا هغه ټول مضامین تدریسېده. لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې بیا دوی په دغه درې صنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دا ټول درسونه یعنې د معرف چې کم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خو دا ښوونځي څومره چې اورېدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي. په خپله په هماغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لرې پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه وسه کوشش شوی چې هماغه سیمې نه یو څو کور وځي، یو معلم پیدا کړي. په کومو سیمو کښې بیا نه دی، د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د د دې دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات وو، په هماغه د کرایه کم په کار وو هماغه کېده، ولې اکثره دوی پیدا تلل. یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزلې کوو، یو ساعت یو نیم ساعت یې بل خانه کوو، ځانونه رسول.
تاسو ویل چې دا ډول ښوونځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته ښوونځي نه ول، یا ډېر لري وو، یا کم نفوسه سیمې وې. لیکن په هماغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې، او په ناامنو سیمو کې ښوونځي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول. په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډېر پرانستل شول، او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا دا محلي ښوونځي هم په همدغسې سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوا ناامن سیمې وې او ښوونځي پکې نه وو؟
هغه سیمو کښې چې ښوونځي بند و، زه چې مقرر شوم یو زرو څلوېښت یو زرو شپېته ښوونځي بند و، بیا ورو ورو څه خوانه مثبت کوشش شو، څه له دې خوانه وشو، د شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا ازاد شو، یعنې تقریبا پنځوس شپېته فیصد ازاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کښې چې په دې تېرو شلو کلونو کښې هم ښوونځي بند و، او هم محروم و، او هم مظلوم و، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کښې نه و، دا ټولګي هغه سیمو کښې و چې نور امکانات هم وو، یعنی د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کومو سیمو کښې چې ښوونځي سوځول یا بندول، هلته معرف ته په مجموع کښې اجازه نه ورکوله، مګر شروع سره لږ تغیر راغی، ولې خو وخت هم کم و، امکانات هم کم و، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې هم ډېرې اوږدې، نو هغسې لازم چې و خدمات ونه شو. اګر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله، او هغه کښې درې زره دوه سوه ښوونځي جوړېدل، تقریبا اویا فیصد همدغه سیمو ته مخبر کړو، ول ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو کو جدي، کوم وخت تاسو بله برنامه په دې جوړه کړه، چې هغه سیمې چې محرومې وې او اوس خو هلته امن راغلی، امن چې راغلی اوس یو بنیادي توجه پکار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم دا ټولګي جوړ شي، دا کمیونټي بیس ایجوکیشن، او هم ورته معلمان تربیه، ځکه پخوا خو یو غټ علت دا و چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی، او د اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه هم ورکړی شوه، یعنې دوه مشکله حل شو. اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنې که موږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کښې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، دادخواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي. ولې په هغه سیمو کښې چې اجازه خوشبګم پورې شته، ولې مکتب نشته، د نامدۍ د وجې نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دغه لپاره یو بنیادي کمپین پکار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کښې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر دولسم هلکانو ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار پکار دی، ځکه هغه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي و، مظلوم پاتې شوي و. اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دې ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کښې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همداراز محترم قمر نیازی، د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال، او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د آزادي راډیو خپرونې اوس څلوربش ساعت اوریدی شئ.
دی مین خود یارو نانا یریگم زخ پیمان پا گنا نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پس راب باخت ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑے گم چھتا مستوب میں پل کے پسا کی او پجام ورشم لیوانے شانی خمار شم بخونوں کی خوری جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یریگم نا نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی نم هم حوی پوری خند آکڑم هم پزان پوری خندیگم بفکرو نو لی ونیشم بلٹن لٹن شم ستڑی خیر دا غیل راغلم نا پوئیگم نا پوئیگم خوز زمان 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 تل روان یم اپا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارو نانا یاری پیمان پا گنا نیم خوب نا غاور کیگم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پس راب باخت ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑے گم چھتا مستوب میں پل کے پسا کی او پجام ورشم لیوانے شانی خمار شم بخونوں کی پریدم